مشال رادیو ده او د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او اسرار علم مومن هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه هم د خبرو او اول خبرونه له اسرار علم مومن نه. مشروم به د مهم خبرونو لندیز د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترکین صاحب په مشرۍ حکومت په مکمل توګه ناکام شوه. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې لا درکه شوه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغان خزی اتوانی دلی چې نن ورځ د چاله همکاري پرته د خپل ځان استازي توب وکړي. اوز خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وایي په خبر پختونخوا کې د ترکین صاحب په مشرۍ حکومت په مکمل توګه ناکامه شوې. پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نوو شری پویل کې د خبر پختونخوا اولس د 2013 کال انتخاباتو دوران د ترکین صاحب په خبرو نوې دوکې شوې نو اوس په دې صوبه کې بدلون راغلی وو.
منګورا کو هلی کاپټر سے دیکھا ہے.
نوموړ وای منګور مې له هلیکاپټر او چارله هغه پخوانی ما سړکونه دی هغه پخوانی ما سکولونه دی هغه پخوانی ما تسپیتالونه دی. دا سودا راته لګ ګرانه پرې وته خو له دې څخه په سبق اخستو کې کڅو کالونه ولګېدل نو هیڅ خبره نه ده هیڅ پرک نه پرېوزی. نو شری په داسې حال کې په طریق انصاف نیوکه کړی چې د ګوند مشر عمران خان رسول هغه د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کوي چې د نو شری په ولادونو تور دی چې لټک څخه د بچکی دوه لپاره په بهر ملکی کمپنیان جوړ کړی. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی لا درکه شوه. د بلدیاتو صوبایي وزیر مصطفی خان ترین له مشالو سب خبرو کول د هغه زوی اسد خان ترین چې په کډ کالج پښین کې افسر دی پرون په خپل پلارانی ټاټوبي کې لا درکه شوه. نو موړی تور ولګاو چې کېده شي زوی یې د په خبره د پاکستان خیرخوا طالبانو تختولې وي.
طالبان بولی یا دغه بولی دا ګرد تقریبا د دې یک کوټران دلته په واغه طالبان چې هغه زمرد پاکستان خیرخوا طالبان شکوم پر دغه خلکو دي.
لا هم کوم وسلوال ډېر د پیښې زمورینه د منلي خو په دې ورستیو کې د پنجاب د پخوانی گورنر او د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم زمن لا وسلوال ډلو څخه را خوشی شوې دي. د خبر پختونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي مرکزی حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کېدونکو بهرنۍ مرستو بندیز لګول غواړي. د خبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې تر سره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکونکو ویل مرکزی حکومت د بهرنۍ مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې لمخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو څخه باندې 10,00,000 روپۍ مرستې اخلي نو له حکومت به اجازه اخلي. د یادې شبکې یو غړي کوم نسیم لمشالو سره نن په خبرو کول لدې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونو له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي. د پاکستان حکومت تیر کال پر ځنو نړیوالو سازمانونو بندیز لګولې وو. د حکومت دریض وو چې ځنې غیر دولتي ادارې د پاکستان سلامتۍ ته تاوان رسوي. مجلس عبادت المسلمین د شیعاګانو د وجنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیعاګانو یاد ډلې ټول لګولې چې په خبر پختونخوا کې د موجوده حکومت راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې. د یاد کیمپ مشر سید حضر علی شاه نن مشال دوتوبل چې حکومت دې په ټول ملک کې د دوی وجنه بند کړي. د خبر پختونخوا د پولیسو یو چارواکي نن له مشالو سره په خبرو کې ومنله چې په وروستیو کې د شیعاګانو هدفي وجنه زیاته شوې او دوی به ډېر زر مخنیوي وکړي. مشال اړو ته وګستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان خزی توانی دلی چینن ورځ د چال همکاري پرته د خپل ځان استازي توب وکړي. محمد اشرف غنی چینن یې په افغاني ټولنه کې د خزو د ونډې د پیاوړتیا په دریم نړیوال سیمپوزیم کې خبرې کولې ویل افغان خزی اوس د چا استازي توب ته اړتیا نه لري. د په خبره نن ورځ افغان خزی وزیران قاضیان پولیس او افسران دي. غزیا تکړه افغان خزی بال نارینه سره وګه پوګه پرمختګ کوي او حکومت په دې برخه کې مساوات ته ژمن دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په بیلو عملیاتو کې ویش وسلوال مخالفان وجل شي او 15 نور جوبل شوي. لږه وزارت څخه په خبره شوي لامه کې راغلي دغه عملیات په کونړ ننګرهار میدان وردګو غزنی لوګر کندهار او زنور ولایتونو کې شوي چې لامل یې دوه وسلوال مخالفان نیول شوی هم دی. اعلامیه چې نن خبره شوې زیاتوي په یاد عملیاتو کې شپږ د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ریپورټونه وایي مصری الوتکه کې تر نسکورېدو مخکې د لوګي د راپورته کېدو پته لګېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپرېوتې جاز له ملبې څخه د انساني جسدونو برخې او سامانونه راټول کړي دي. د لټون عملیات ترسره کوونکي عمله په دې لټه کې ده چې د جاز توره یا ریکارډ ثبتوونکي بکسه ومونځي، نو کېدای شي چې د الوتکې راپرېوتو لاملونه نور هم واضح شي. د ایجپټ ایر په نومو د مصري هوا شرکت الوتکه د زیارت سهار وختي له پیرسه قاهره ته روانه وه چې له راډاره ورکه شوه. په الوتکه کې سپاره شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د سرخر بغداد تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل کړی و، اوښکې بیونکې ګیس وشیند او ګولۍ یې وکارولې. پر هغو زرګونه مظاهره چانو هم ګیس کارول شوی او پر لورې یې ډزې شوې چې له یرغل مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړ وو. دا پیښه د دې سبب شوه چې د عراق وزیر اعظم سمدالله صاحب په بغداد کې کرفیو اعلان کړه. په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدی صدر پلویان هم شامل وو. دغه راز د نورو ډلو کسان هم د اصلاحاتو په راوستو د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د حکومت پر ناکامیو سخت غوسه وو. او امریکای د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنگیدونکو وسلوالو یاغیانو پر ضد د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روس وړاندیز رد کړی. د روس د دفاع وزیر تیر روز په ماسکو کې ویل د وسلو او مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډو هوایي بریدونو سره له منځه یوړل شي چې له ترکی شام ته وړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې به ونه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې ویل د بشار الاسد حکومت له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي. دا اتر دې محل د مشال خبرونه. خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند او وړاندې کول. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. کچر راسه د روانې غړي تر پای پاتې شئ، نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان وزیر اعظم د سواد د دورې په موقع په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند باندې نیوکې کړې. بلخوا تحریک انصاف ګوند هم په سواد کې د جلسې پلان لري. کارپوه ایمل خټک د سیاسي جلسو په اړه وایي
مسلم لیگ غواړي چې دا رب لاکو کې چې دی یا دا په سیمه کې چې دی نو خپل طاقت مظاهره وکړي او هغه ته وښيي چې هغه سره څومره خلک دي او څومره سیاسي حمایت موجود دی.
دا خیبر پختونخوا د مدني ټولنې د مرکزی حکومت لخوا د فارن کنسورشیم په نوم قانون راوړلو په اړه اندېښنې لري.
سانی حقوق کار کون تنظیم دی اغه د پدې کې ډیر زیات نقصان څه کده. دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکی چې هغه کله غوړي نو دا غي فاندینګ لاین چې کم دی نو هغه کټ کول شي.
د خیبر ایجنسی تیرا میدان سکان خلوصي متستانه شه بي دي. دوی په کوم حال کې دي؟
تقریباً
د نوی ہندی فلمونو حال درکو.
میرا بھی بیٹا کھو گیا ہے، غلطی کس کی تھی پتا کر کے بتایا منسٹر مجھ کو. اصول یہ کہتا ہے کہ ایک اور بیٹا کھو جائے گا.
شننی او تبصری ہم درخ پرو لمشال لڑیو سرو سے. درنو اودونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې کړې چې د انتخاباتو پر مهال له خلکو سره کړې ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلې دي. نواز شریف د جمعې په ورځ د سوات سفر وکړ او هلته یې ولسی غونډې ته وینا وکړه. په خپل وینا کې نواز شریف د جنکو لپاره د پوهنتون او د سیدو شریف د هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان هم وکړ. نور حال سیمه د مشال اړو خبريال نیاز احمد خان را کوي.
وزیر اعظم میا نواز شریف د جمعې په ورځ سوات دورې په مهال منګلور کې د ګردو رنزورانو نواز شریف کډنی هسپتال پرانست وکړه. په دغه موقع نواز شریف روغتون کې موجود رنزورانو سره لیدل کتل وکړل. وروسته میا نواز شریف منګوره ګراسي ګراوند ته چې ورسېدو او لوی ګڼې ولیده نو وویلې
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
تاسو چې کوم بدلون او خوب لیدل هغه بدلون نه دی راغلی، اوس به بدلون راشي او ضرور به راشي. که چېرې تاسو په کال 2012 کې د چا په خبرو کې نوی راغلی، نن به واقعي بدلون راغلی و. ما نن منګوره د هلیکاپټر د لورې ولیده، هغه مات ګوټ سړکونه، پران هسپتالونه، خراب سکولونه موجود دي. نن ستاسو جذبه ښایي چې تاسو ستومانه یې او تاسو غلطي کړې وه.
ہم انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئیں گے.
دوی زیاده کړه چې په دې مقازه د سواد ولس لپاره ډیر څه کول غواړم.
خواتین کے لیے یونیورسٹی سب کیمپس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں.
زه د جنکو لپاره جدا پوهنتون جوړول اعلان کوم. زه د سواد سید شریف ایئرپورټ خلاصولو اعلان کوم، او دې ایئرپورټ نه بعد د ملک دننه او بهر هیوادونو ته لکه دوبۍ جدې ته جهازونه ځي. وزیر اعظم میاں نواز شریف د چکدری نه تر کالام پورې د موټروے په طرز ایکسپریس وے سړک جوړولو اعلان هم وکړو. وزیر اعظم د بشام نه تر خوازخیله پورې د سړک جوړولو لوز هم وکړو. دوی ویل چې دې سره به د پاک چینا اقتصادي رهداري ته د سواد ولس رابطه جوړه شي.
سواد خوش ہوتا ہے تو نواز شریف خوش ہوتا ہے.
دمیان نواز شریف پا سواد کے جلسہ او بیا د سواد ولس لپاره اعلانونو په اړه د سواد مقامی ورځپاڼې ایڈیٹر او سینئر خبریال غبر خان عادل وای.
نو دا دیتا منگل کا پا خنظر گو خو خلک چې د کوم اعلان په تمو هغه ونه کړې شو، زما خیال دی چې هغه د کسٹم ایک واپس اغستلو، نو هغه په دې جلسه کې لکه د هغې اعلان ونه کړی شو، نو خلکو کې لږه مایوسي ده.
د وزیر اعظم میاں نواز شریف سواد دوره په داسې حال کې وشوه چې د مخالفو ډلو پی ټی آی لاړخه پې بیا بیا د هیواد نه بهر سرمایه لګولو ټکونه کېږي او ورته د څوکۍ څخه د لرکېدو غوښتنې کوي. بلخوا هم دغه منګوره ګراسي ګراوند کې صرف دوه ورځې وروسته د اتوار په ورځ د پی ټی آی مشر عمران خان هم د لوی جلسې اعلان کړی دی چې پکې امکان دی عمران خان د نواز شریف تقریر ځواب ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنو ودرکو، لکه څنګه تاسو واوریدل چې نواز شریف د جمعې په ورځ د سواد د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا په واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې کړې دي. تر دې وړاندې هم د پاکستان وزیر اعظم د بنو سفر کړی و چې ورپسې سمدستي عمران خان د بنو دوره وکړه. اوس چې نواز شریف سواد ته تللی، نو ټاکل شوی چې عمران خان به هم د یکشنبې په ورځ سواد ته ځي. د هیواد د لوی مخالفه ګوندونو مشران دغه سي دوري آیا یو اتفاق دی او کنه د یو بل پر ضد یې سیاسي کمپاین پیل کړی دی؟ دا پښتون عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو له پوها ایمل خټک څخه کړی ده.
ولې کله نه چې دا پاناما لیکس ته خبره رامېسته شو، نو دې نه پز بیا نور چې د نو دې میس کې هغه تاریخواله زیات شو. نواز شریف اعلان وکړ چې هغه به د مخالفینو جواب چې دین هغه په عوامي قوت سره ورکی او هغه سلسله کې هغه شروعات چې دین هغه د خیبر پختونخوا نه وکړ. نو ضروری خبره ده چې خیبر پختونخوا کې د طریق انصاف حکومت ته او عمران خان پارټي چې دین والته حکومت کې دا، نو مسلم لیگ غواړي چې د هغه په علاقو کې چې دی یا د هغه په صوبه کې چې دین خپل طاقت مظاهره وکړي او هغه ته وښایي چې هغه سره پاره علاقو کې چې کوم د تاریخ انصاف علاقې دي، څومره خلک دي او څومره سیاسي حمایت موجود ده. بیا په جواب کې چې دینو تاریخ انصاف هم چې دینو د مسلم لیگ د دې جلسو په جواب کې غیم بیا جلسې کې یو څنګه چې تاسو وي چې نواز شریف لاوت نه چې عمران خان چې دینو راغلی وي هغه ته د سوات مثال پرون دلته نواز شریف سره جلسه وکړه او سبا چې دینو ورپسې عمران خان را روان دي.
چې دوی کومې خبرې کوي په هغو کې ځینې خبرې وي، لکه اوس پرون نواز شریف خبرې کړې دي، په بنو کې بیا خبرې کړې دي، د تحریک انصاف په حواله کړې دي. دا خبرې هسې تورونه وي که ځینې ځکني حقایق هم ورسره ملګري وي؟
ټولې خبرې خو تورو زمینی حقایق هم ورسره دي. ضروري خبره ده چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د ماشومانو نمونه رالل، اوس کې نواز شریف ډېر څه وایي چې دا زما ماشومان دي، زما په نوم باندې په دې اکاونټ نشته، خو بیا هم هغه هغې نه مبارک کېدی نه شي. او دې کې شک نشته چې عمران خان چې کومې خبرې کوي نو هغې کې حقیقت شته.
او نواز شریف چې بیا کړه تحریک انصاف په حواله باندې کوي، نو هغه کې څومره حقیقت وي لکه اوس په دې خیبر پښتونخوا؟
بالکل هغې کې حقیقت شته، ځکه چې خیبر پښتونخوا کې چې عمران خان نور ملک په نورو حصو کې کوم تصویر پیش کوي د خیبر پښتونخوا، نو خیبر پښتونخوا هغه رنګ نه ده. تبدیلی چدنو اغه رنگینه دراغلی یو دغه خبره دارا چې خلک چدنو مشکلات او مسایلو کې کمی نه دراغله ته تو ګورنو حکومت نایلی پدې کې دا چاغی هر کال چدنو دا اویا فیصد نه سیوا ترقیاتی بودیجه کې دا نو اغه استعمال نه کړی شي خپل بل ورځ عمران خان د بلو په جلسه کې خلکو نه تپوسو کو چې تبدیلی په صحت او تعلیم او په پولیس کے راغلی دخل کو تینا دراغلی تو دا ټول خبری دی کہ تینا مخالفین دا عمران خان مخالفین فائدہ لی او اغی چې نو عمران خان تدا په غرونه ورکی چې بجای د دې چې ته د نورو خلکو باندې اعتراضونه وکي او نورو صوبو کې چې دا نو کارو لبه خبر دی چې تاسو خپل صوبا چې کوم کېستا حکومت دی هغه کې ته یو مثالی کارو کاو د نورو خلکو لپاره یو مثال جوړ
سیاسی چارو کارپو ایمل خټکو چې مشال اړ سره مرکه کړو درنو دونکو د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکه یا پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک وای چې مرکزی حکومت د فارن کنسورشیم په نوم د یوې داسې قانون راوړلو پلان لري چې لمخه به غیر حکومتي ادارې د خپل نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو په لړ کې له حکومت اجازه اخلي. دوی په دې اړه اندېښنې لري چې تفصیل له کراچۍ نه د مشال اړ خبريال محمد عمران راکوي.
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کارګران کی ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي غونډې وکړي او بیا به دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کړي. د غونډې وروسته د پیښور نه راغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی دی. دغه بنیادی مقصد دا دی چې د این جی اوز کم فنډینګ دی په دې باندې بندیز ولګېدل شي او $9,800 یعنی تقریبا 10,00,000 روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دغه د لپاره د حکومت پاکستان خصوصي اجازت نامې هغه ته ضرورت یو دی سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي.
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فیرس جوړ کړی چې کوم تنظیمونه به د مرستندویه ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي سازمانونه نه دي شامل.
چې کوم د انساني حقوقو کارکون تنظیم دي هغه ته پدې کې چې کوم ډېر زیات نقصان ځکه دي چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو او پایا خلاف خبره کوي او یا دغه د ریفارم مطالبه کوي نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکی چې هغه کله غوړي نو دغه فاندینګ لاین چې کوم دین کټ کولی شي او دا مونږ چې کوم خلکو نه فندونه الو یا چې کوم امدادي ادارې دي دا هم هغه امدادي ادارې دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فند کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحيت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا بخپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود یو کوم ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولل ريجستره دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي ولې چې د حکومت چې کم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې حکومت ان جی اوز هغه ته رپورت نه کوي نو دا رپورت میکانیزم چې کم دی د بهتره خبره کول ضروری ده. دا ان جی اوز هم ریسپانسبيليټي ده او دا د حکومت هم ریسپانسبيليټي ده چې دا میکانیزم دې بهتره کړل شي. دوی نه پس مونږ لاهور ته روان یو په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې یو غونډه کوو په هغه کې بټول پاکستان نه خلک راځي او چې کم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه بیا حکومت لور.
مدنی ټولنې کارکونکو وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسی چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي ځکه چې دوی یوازې خلک د خپل حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریخي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلک خلکو د هدفي وجونو پر ضد یو شیا اډلې تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پیښور پرسلب مخې ته یو احتجاجي کیمپ لګولې دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی هدفي وجنې دی ودرول شي. نور تفصیل د شبیر مرجان پر رپورت کې.
دغه احتجاجي کیمپ مشرکونکي سید اظهر علی شاه مشال لیړو ته ویل چې د دوی د خاندان ډیر غړي په هدفي وجنو بمی چودنو او ځانمرګي بریدونو کې وژل شوی دي. خو له موجوده حکومت چې کله راغلی دی نو د دوی د غړو په هدفي وجنو کې زیاتواله راغلی دی او پولیس هم دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی.
زموږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دې د خپل ځمیداریان نه پوره کی او تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکولی او سپا وي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره بس تحفظ ورکو.
احتجاج کې برخه خستون کې اقبال حسین اور اگزی وای چې د شیعه ډلو سره سره د کمشمیر ډلو د غړو په هدفي وجنو کې هم ډیر زیاتوال راغلی دی او باید حکومت امنیتی ځواکونه په دېړه کوټلې ګامونه پورته کړي.
مونږ فقط دا نه وایو چې پاکستان کې د اهل تشیع ټارګټ کلنګ بند شي، بلکې مونږ دغه آواز اوچتو چې اهل سنت یا نه انسانیت قدر و قیمت په قدر چې هغه واضح شي اور پاکستان کې د انسانیت قدر و قیمت هغه وپیژندل شي.
سید اظهر علی شاه وایي چې د دې هدفي وجنو نه دا تاثر ورکول کیږي چې ګنې دا فرقاوریت یا د اسلام په نوم کیږي، ولې د دې هدفي وجنو د اسلام مذهب سره هیڅ تعلق نشته دی. اگر چپی رسیمه او په نړۍ کې چې کوم د مفاداتو جنگ دی دا د هغه یو برخه ده.
دا صرف زمونږ پاکستان غیر محفوظ نه دی، دا غونډ عالم اسلام غیر محفوظ دی او دا اصلیت کې چې دا د سعودي عرب او د ایران جنگ دی، د مفاداتو جنگ دی.
دا د ونې چې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مراد پرون مشال لیډو سره خصوصي خبرو اترو کې دا خبره منلې وه چې ګڼې هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او دوی د دې د مخنیوي لپاره خصوصي کړندلاره ټاکلې ده او ډېر ژر به په دې قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
مشال لیډو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، له پیښور زو د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا میدان ته. د تیرا میدان سکان وای چې نامنیو د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړی او وسلوال طالبانو د دوی کورونه وران کړی وو. دغه به کور کړل شوی سکان وای چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپل کورونه ته ستان شوی دي. د دوی د ستونزو او خپل کورونه ته ستنیدو په اړه نور حال د فرهاد شینواری پر رپورټ کې ورو.
په دې وروستو کې د اپریدی قوم ټولې بې کوره شوي قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوي دي، خو بې کوره شوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بیرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمی د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
د شلو بارای کمر خیلین کنا و دو خلکو نه مخشولې څه تکلیف مون نه وکړي. چې کله دا حالات خراب شول نو دون لړو په کارو باندې موږ نه وردو پښتون کړي او د وطن کې کړي او بیا به کوم په داس کې نیو تخته دلی هو درې چې څه په دوه مون اب مو بنو یو غرونه بین باندې داز مزایل به روغلي بر نه بین روغلي بوغ به وشتو دا دا د ګونان دلته پوتې شول او کورونه ویرون شول او چې څه بدل دا کټلو هغه نه په ځوی باندې پوتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مسخف خپه صحیح طریقه سره مسخه دود وکي.
او یو بل سیک اربیل سنگ د کډوالې وخت یادوي او وای
او بیا بس داسې ولات رو باندې روغلو چې واز دا ګربړ جوړ شو په دا کې شپېم کاره ورسواله او پرخوندیو براون چې چهو اندل تا پاتې شو چې کله اوس بیا لګرنوې روغلا حکومت روغلو ولګا سباچای جوړ کړ بیا روغلو ولا چې د ملک نام نکې کی زکه چپ کې وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوریم نه پی گزګه چې پیسې ارتن دل تر نه پاتې وو او کوس پر آیات کې چې کوم د پیسې لاګي په پیسو به کور بور کاوه بالکل مخ کې وو وس خپل مازاب کو خپل طریقہ چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړې وویل:
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول وس بیا رغلی وا دې کونو نن سوي نورن جوړ کړل وو کورونام ختم دي ونه مندا دې کونو نا کول وس مندا دې کونو نا کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخکي بین کول وو مخکي کورانه ډېرې وروغه تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشترای مال څلور پنځه خونه مایلا پوتې شوی.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت پله وډلې انصار الاسلام ترمنځ خنړې نخته وشوي چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پریخ وا خو صورتہ ټول خلک بیر تاسو نه شوی دی او د بیا بحاله او پرمختیاي کارونو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درون دونکو د لری پروتو سیمو او وړو خانو خبريان وای د رسنیو زیاتره پاکستانی ادارې دوی ته نه خو تنخواګانی ورکوي او نه نور یسانتیاوي چې لوجه د خبريالۍ معیار ورس پر تربلی په خرابې دود. دغه خبره د 400 نو خار او د مردان زلو خبريانو په خبر کې د یوې غونډې پر مهال کړي چې تفصیل یې د زلان یوسف زئی پر رپورت کې ورو.
د لری پروتو سیمو او د وړو خارونو د صحافیانو لپاره د مشاورتي غونډي یو منتظم او خبريال صفي الله ګل مشال ریډیو ته وویل چې د صحافیانو لپاره د قائدو او ضابطو تجویز کولو په غرض د لومړی غونډه را چې دغه صحافیان پکې نیخ پنیغه خپل ستونزې په ډاګه کوي او د هغه د حل لارې هم په ګوته کوي.
چې دغه چې کوم سټیک هولډرز دی اصل چې هغه نه سجیشنز اخلي مخکې چې کوم کوډ اف کنډکټ جوړ شوی دی چې کوم دی ایتیکل جرنالیزم د لپاره جوړ شوی دی یا جوړیږي ا لاهور اسلام آباد کراچی په مختلف غټو خارونو چې کوم سو صافیان وی اثر کینی هغه دغه سیمه نه خبر نه چې دغه سیمه کې شته صافیان او سره کوم مسائل درپیش دي او د هغه غاده پر هغه چې خبر نه نو هغه د واجب دغه غونډ مقصد هم دغه چې دا دی دو جوړ کی او په هغه باندې بیا عمل درآمد ال تکیږي
د مردان یو ځای خبریال او د مردان پریس کلب پخوانی صدر مسرت آسی وای چې ادارې په وړو خارونو او لری پرتو سیمو کې خبریالانو ته تنخواګانی او سانتیاوی نه ورکوي او لدغه وجه هلته د صحافت معیار هم ود نه مومي
پیسې نشته تنخواګان نشته سہولت نشته د هل سہولت نشته د ملازمت تحفظ نشته نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات رغې نو بیا کی زما په خیال باندې اوس نن سبا چې کوم رکیږي نو علاقائی صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط ته بامانه دي او زیات بهتر طریقې سره د خپل خلکو چې کوم دغه خدمت کوو دي
د نوخاری او خبريال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشټوالي لوجي په ضلعو کې خبريالان د ژوند تیرول لپاره نور کارونه کوي نو ځکه د صحافت کار او معیار ته توجه کموي
نو دغه خلک چې کوم دي کنه هغه د رپورټنګ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي کنه په وجه دا فل ټایم چې کوم دي خو فل ټایم غواړي خو هغه مجبوری دا چلته کې بل بچم ساتل دي نو په دې وجه باندې دا خلک چې کوم دي هغه ورته سایډ بزنس هم کوي روزګار کوي هغه فل ټایم صاحبت دا هغه ځکه نشور کولی چې دا یو مسلې دی الان کې یو اداره مو فیسیلیټیټ کوي هغه مو خپل مراد او سیل دیوتړي نو زمونږ نه خر رپورټینګ اورو کولی نشي
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې بعد صوبې او د فاټا د خبريالانو ستونزې اوري او دا غیله لپاره د قائدو ضابطو جوړول لپاره تری مشورې هم اخلي چې وروسته بعد دغه تجویزونه د متعلقه ادارو د خبريالانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه مشال اړتیا تاسو غوږی د ناتو سرمنشي وای افغان قواوی با د وسلبل طالبان په وړاندې په مبارزه کې ل ځان خه وړتیا وخی یان سټوټنبرګ دا سرګندونی پروند د ناتو د بارونو چارو د وزیرانو د دوو ورځنی غونډې په پای کې کړي دي په دې غونډه کې د نور مسایلو ترڅنګ د افغان قواو د ملاتړ په دوام خبري وشوي نور تفصيل د صالح محمد صالح په رپورت کې ورو
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل ل روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغنه پوړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده
د افغان فورسز ار شوینګ ریل کوریج ډټرمینیشن اند
افغان قواوی له ځانه واقعي جرأت هوډ او مسلکیتوب شي دوی زموږ له روزنې مشورې او مرستې ګټه اخلي افغانستان به له جدي امنیتي چیلنجونو سره مخامخ شي ځکه نو دلته وزیرانو تر 2018 میلادي کال وروسته هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه زموږ پوځي چارواکي به تر 2018 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي
افغانستان
روسل هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل کړ چې للارې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي د ناتو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوال قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سو په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کالبا له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیون ډالرو مالی مرسته کوي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي پرونی غونډې ته د ناتو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لک رسیدلې خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو لملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې لستوند سره مخامخ شي
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو وخت شوه دی د ماسپخین یوونی مباجه لسرار المومن د خبرون لنډی زبر د پاکستان وزیر اعظم وای په خبر پښتونخوا کې د ترکیل صاحب په مشرۍ حکومت په مکمل توګه ناکامه شوی د په خبره د سولې سکولونو هسپتالونو او سړکونو وران ویجاړ پراته دي. د خبرې نوشری پرون د سوات په منګوره کې جلسې ته په وینا کې کړي نوشری په داسې حال کې په ترکیل صاحب نیوکې کړي چې د ګوند مشر عمران خان او صلاح غول وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي چې د نوشری په اولادونو تور د چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی یې لادرکه شوی. د بلدیاتو صوبای وزیر مصطفی خان ترین نن له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د هغه زوی اسد خان ترین چې په ګډ کالج پښین کې افسر دی پرون په خپل پلان کې ټوبې کې لادرکه شوی. نو مور تور ورغو چې کې د شي د زوی د پاکستان د په خبره خیرخوا طالبانو تختولې وی. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې د سوری لاندې پرون په کراچۍ کې تر سره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو ویل مرکزی حکومت د بهرنۍ مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو د څه باندې لس لکه روپو مرستې اخلي نو له حکومته به اجازه اخلي. دوی وایي له دې قانون سره به د دې ستونزې زیاتې شي. مجلس وادت المسلمین د شیګانو د وجنې پرتس په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې توانېدلې چې نن ورځ د چال همکارۍ پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په افغاني ټولنه کې د ښځو د ونډې د پیاوړتیا په دریم نړیوال سیمپوزیم کې خبرې کولې وویل افغان ښځې اوس وزیرانې، قاضیانې، پولیسې او افسرانې دي او د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري. او امریکای د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنگي دونکو یاغیانو پر ضد د روس لخوا د ګډو هوایی عملیاتو تر سره کولو وړاندیز رد کړي. د روس دفاع وزیر تیر ورځ په ماسکو کې ویل د وسلو مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډو هوایی بریدونو سره له منځه یوړل شي چې له ترکی شام ته وړي. خو د امریکا د بنسرو د وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې ویل د بشر الاسد حکومت له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي. اسرار العالم مومند چې تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کولو درنو اوردونکو په دې نمای کې تاسو لپاره دوه ونې خبرونه لرو. لومړی د نړۍ رنگونه دي او دویم اف سی آر او پښتانه. نو راځي چې دې دوه خبرونه ته په ګډه سره وګورو. د مشال اړیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني. اله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی ادارې ناسا د کیپلر دوربین لارې له نظام شمسي بهر د ځمکې په شان د سلو نه زیاتې سیارې موندلې دي. په دې کې نه سیارې داسې دي چې خپل ستورو ګیر چاپیر چکر وهي او دا هم ویل کېږي چې دا د اوسېدو قابل دي. دا په دې معنی ده چې په هغه سیارو کې اوبه په مایع حالت کې موجود دي او د ژوند پکې ممکن دي. دا موندنې د هغو 2279 سیارو برخه ده چې کیپلر دوربین موندلې وي. د کیپلر مشن ساينسدان ډاکټر نیتلی بیتی لوای چې د حساب کتاب تر مخه په کائنات کې تر 10 اربه پورې سیاري د اوسېدو قابل دي. د دوی په وینا شاوخوا 40% د ستوري د اوسېدو قابل دي خو دا د ځمکې جسامت نه 1.6 چنده وړوکی دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د اوسېدو قابل تر ټولو نږدې سیاره له ځمکې نه څومره په فاصله کې ده نو نوموړی وایي چې تر ټولو نږدې سیاره د 1000 کالو په فاصله کې پرته ده. د ناسا ادارې یو بل چارواکي پال هرټس وایي چې د دوی حتمی هدف دا دی چې د اوسېدو قابل سیارې د رڼا جاج واخلي چې په هغه ځای کې د اوبو بخارات، اکسیجن، میتین او کاربن ډای اکسایډ په شان ګیسونه معلوم کړل شي. دا ګیسونه په ممکنه توګه د ماحول او ماحولیاتي نظام معلومات ورکولی شي. د کیپلر دوربین نوم نشات الثانیه وخت کې د فلکیاتو کارپو جوهانس کیپلر په نوم کېښودل شوی وو او دې دوربین د 2009 کال مارچ میاشت راهیسې کار شروع کړی وو.
د نړۍ نورو برخو په شان د مغربي یورپ، شمالي مغربي افریقي او شمالي او جنوبي امریکای کې خلکو د مئی په نهمه د نظام شمسي تر ټولو وړوکی سیارې اتارت ننداره کړي. د اتارت سیارې ننداره د سهار له 11 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې وه. په دې وخت کې اتارت سیارې د لمر سترګې او ځمکې ترمنځ سفر کاو. دا ننداره په یوه پیړۍ کې 14 یا 14 وار کېږي. داسې موقع به په راتلونکي 2019 او بیا به په 2022 کال کې راځي. که څه هم دا ننداره له دوربین یا بغیر له آلې ممکنه نه به او خطرناک هم وه، خو د فلکیاتو کارپوهانو او نورو ټولنو د ځانګړي فلټر له لارې د نندارې اهتمام کړی وو. د دې ترڅنګ په ځمکه او خلا کې دوربینونو په مرسته دا ننداره نیغ په نیغه ښودل شوې وه. اتارت سیاره د لمر سترګې ګیر چاپیر په 8-10 ورځو کې چکر مکملوي. د اتارت سیارې حجم وړو کې دی، ځکه طاقتور دوربین له بغیره قتل ممکن نه وي. د امریکا خلایي ادارې اتارت سیارې ته 2 مشنونه لیږلي ول. میرینز لسم نومي خلایي جاز 1975 او 1975 کې اتارت سیارې سره نږدې تیر شوی وو. د دې وروستو میسنجر نومي خلایي جاز په 2015 کال کې تر 3 میاشتو پورې اتارت مدار کې تیرې کړې وې. پروفیسر رادی وایي چې میسنجر خلایي جاز اتارت سیارې په اړه ډېر ګټور معلومات ورکړي وو. د دې په خبره دا یو بغیر له هوا سیاره ده چې پکې ویل وکندې دي. له پیړو راهیسې د انسانانو لپاره یو مهم ځناور اوخ په اړه یوه نوې څېړنه شوې. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د دې جنیاتي ترکیب له وجې په تجارتي لارو اثرات پرېوځي چې له کلونو راهیسې پرې انسانانو سفرونه کول. په دې څېړنه کې شامل ساینسدانانو تر 1000 نه زیات اوخانو ډي این اې یا د وینې نمونو جاج اخیستی دي. ساینسدانان وایي که څه هم اوخان له یو بل نه په سوونو میله لرې دي، خو جنیاتي ساخت یې ډېر مشابهت لري. په تحقیق کې شامل یو پروفیسر اولیور هانټ وایي چې د اوخانو څېړنې کې تر ټولو دلچسپ خبره دا معلومه شوه چې د اوخانو تاریخ په خپل د انسانانو تاریخ سره سونه مطابقت لري. نو موري له بي بي سي سره په خبرو کې ویل چې اوخان له پیړو راهیسي د انسانانو هم سفر پاتې شوه دي، او د غشان پر اوخانو سیړنی سره د خپل تاریخ نشاندهي کیږي. شاوخوا 3000 کال وړاندې انسانانو د کوپان والا اوخان د سامانونو او سفر لپاره کارول، او د شالمې پیړۍ په منځنۍ موده کې په اوخانو زیات بوج اچول رجحان زیات شوی وو. په یو وخت کې به تجارتي قافلو کې په سونو اوخانو چې د شمالي افریقا له دشتونه د عرب ټاپوګانو تبایې سفرونه کول. د استرالیا محققین وایي چې د سمندر سطح لوړیدو او د ځمکې خوېدو له وجې د بحر الکاهل 15 جزیرې غرق شوې دي او د اوبو لاندې راغلي دي. د اوبو لاندې راغلي جزیرو کې د جزایر سولومون یو برخه هم شامل ده چې په هغه ځای کې انسانان آباد نه وو. په نورو جزیرو کې زیاتره کلي د سمندر د اوبو لاندې شوې دي. د محققینو په خبره دا د بحر الکاهل ساحلي علاقو کې موسمیاتي بدلون اثراتو په اړه لومړی ساينسي تحقیق وو، او د ساينسي تصدیق پکې شوې دي. دا تحقیق انوایرنمنټل ریسرچ لیټرز کې خبر شوې دي چې پکې د 3 جزایر جاج اخستل شوې دي. په تحقیق کې له 1970 وختم نه تر 2016 کال پورې د جزایرو فضائي او سټلایټ عکسونو تاریخي پس منظر او مقامي معلوماتو سره وړاندې کړل شوې دي. په تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلی چې په جزیرو کې له 2 لسیزو راهیسې د اوبو سطح لوړه شوې ده. دغه 15 جزیرې چې د اوبو لاندې شوې دي ټوله رغبه یې 2 لس اکړه وه، او مچیمارو دغه جزیرې استعمالولې خو پکې آبادي نه وه. د تحقیق مصنف سایمن البرټ وایي چې دا د شګو جزیرې نه وي. د یادونې ده چې جزایر سولومون په سلګونو جزایرو یو ملک دی چې آبادی یې شاوخوا 6,40,000 ده. دا د استرالیا نه 1000 میله په فاصله کې ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 800 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بوک دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 790 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 950 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې فلم کیپټن امریکا ول وار په لومړي نمبر، فلم دی جنگل بوک په دویم نمبر، او په دریم نمبر فلم مدرس ډے دی. بل خو د هند په باکس افس کې فلم 1920 لندن په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پوری د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم کیپټن امریکا سیول وار دی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم باغی دی چې د 1.1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی.
د امریکا هالیوډ سینما وتلی اداکار ټام هانکس نوې فلم انفرانو لومړی ټریلر خپور شوې دی. دا یو ټریلر فلم دی، دا د انجلز اینڈ ډیمنز فلم دویمه برخه ده. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډن براون په ناول جوړ دی. په دې فلم کې د هند مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. د فلم عکس بندي د اټلی په وینس، فلورنس او د هنګری په بوډاپست کې شوې ده. فلم انفرانو به د اکتوبر په 28مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You are humanity's final hope. I left you a path. The hardest one yet. Inferno will be at the end.
Zubris. American billionaire.
He said someone needed to take action.
He has left this map.
Is this supposed to be a puzzle? So you can find.
Zubris created a plague.
Plague exists. Do you know how many governments would want it? And what they'd do to get it?
Without Professor Langdon, no one can find the virus.
Don't trust anyone. Human lives are at stake. I just want to know that I'm on the right side.
Let's get him.
Now is the time. Today is our rebirth.
د ماشومان لپاره د هالیوډ مشهور فلم سیریز آیس ایج پنځم فلم آیس ایج کولیژن کورس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا انیمیټډ فلم دی. دا آیس ایج پخوانی څلور فلمونه په ټوله نړۍ کې ډیر زیات وخت کړل شوی ول. په هغه څلور وانو فلمونو 340 ملیون ډالر لګه راغلی وو. په ټوله نړۍ کې د 2.8 ارب ډالرو کاروبار کړی وو. فلم آیس ایج کولیژن کورس به د جولای په 22مه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
There she is, the mother of all asteroids, screaming towards us.
Do you mind?
This summer.
We're facing extinction, Buck.
No worries. This tablet holds the key. We go to that crash site, search for cosmic clues, and then figure out how to stop it.
Who's dumb enough to think they can stop an asteroid?
Crashing any reporting for duty. Duty.
The end of the Ice Age.
While you run for your lives, we'll be high in the sky, safe as those birdies.
Lucky shot.
Oh boy.
It's just the beginning.
What is this place?
Geotopia.
Of a new age.
The secret to saving the world is here.
Please, the algae of my eye.
I'm getting butterflies.
I'm getting nauseous.
د هندي سینما مشهور اداکار عرفان خان نوې فلم اداري لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې جیمی شیرګل هم کار کړی دی. په فلم کې عرفان خان د هغې پیښې وروسته انتقام اخلي چې پکې یې زوی مړ شوی وي. دا فلم د ممبئی میټرو پل د غورځېدو په پیښه جوړ دی. فلم اداري به د جون په 10مه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
خبر پکی
ہے
آٹھ سال کے بچوں کو بھی پتا ہے پاور کیا چیز ہے، کس کو اٹھانا چاہیے، کس کو نہیں اٹھانا چاہیے. جو کہوں گا نہیں سمجھو گے. 5-10-15 سال بعد شاید وہ کہے کا اثر ہوگا. کہہ رہا میرا بھی بیٹا کھو گیا ہے. چھوٹا سا بڑا منہ کھول کے کوئی کھا رہا تھا، اس کے اندر کھو گیا میرا بیٹا. غلطی کس کی تھی پتا کر کے بتائے منسٹر مجھ کو. اصول یہ کہتا ہے کہ ایک اور بیٹا کھو جائے گا.
I was the ideal voter.
اپنی گھر گرستی آٹے دال میں الجھا ہوا، جو سپنا دکھایا دیکھ لیا، جو ٹی وی نے بولا، جو اخبار نے بولا مان لیا. لیکن تم میری دنیا مجھ سے چھیرو گے، میں تمہاری دنیا میں گھس جاؤں گا. کیسے ڈھونڈو گے؟ کپڑا لتا شکل صورت سب 125 کروڑ جیسی ہے میری، نہیں ڈھونڈ پاؤں.
د هندی سینما مشهور ډایریکټر رام گوپال ورما نوې فلم ویراپن دویم ټریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعیتو جوړ فلم دی. ویراپن یو مشهور ډاکو و. هغه دیش کالو پورې د کرناټکا، کریالا او تامل ناډو ریاستونو ځمکې او ځنګلونه په قبضه کې اخیستي وو. په هغه د 1,40 کسانو چې پکې 99 پولیس والا او د ځنګلاتو افسران شامل وو د وژنې تورونه وو. ویراپن 900 پورې هتیان وژلي وو. په دې فلم کې د ویراپن د وژلو مشن ښودل شوی دی.
ویراپن جیسا نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے.
کیا لکھا ہے؟ مدد.
راکشس خود اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے.
मेरा वो
हमारे पास फोर्सेस ज्यादा है, वेपन ज्यादा है, पावर ज्यादा है।
मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझे उसके साथ
अल्लाह बचा देगा। मैं
पुलिस तो क्या,
वाला पूरा गवर्नमेंट को उड़ा देगा।
दुनिया के लिए मैं राक्षस, राक्षस।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
د مشال لیډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2113 4513 1013 او 15118 کلو هرسا او ریدل شي.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په ونې خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اف سی آر یا فاټا کرامز ریګولیشن چې د 1901 کال راهیسې پر فاټا تپل سوی د انګریز د وخت قانون دی، د فاټا ولس پر ژوند او ژواک یې څرګند اغیز کړی دی. دا قانون چې ځایي ولس ورته تور قانون وایي، د پښتنو د جرګې لرغونی دود یې هم تر اغیز لاندې راوستی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه کې د پولیټیکل ایجنټ تر انتظام لاندې جرګو بحث کوو. ورسره به دا هم واوري چې پولیټیکل انتظامیه د پښتنو پر جرګو څه اغیز کړی دی. جرګه د پښتنو لرغونی دود دی چې لالار یې ولس خپل ستونزې او کچالی هواروي او د خپل راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. په جرګو کې هر پریکړه د مشرانو په سلا مشوره او اکثریتي رای سره ترسره کیږي، خو په فاټا کې د اف سی آر په موجودګۍ کې ځایي ولس د جرګو پر شفافیت او بې پریوالي نیوکې کوي او وایي چې دا جرګې د پولیټیکل نظامي تر اغیز لاندې پریکړې کوي. د شمالي وزیرستان د میرالی او قبایلی مشر انور بیگ داوړ وای اوس هغه رښتونی جرګې پاته نه دي او نه هم ګډونوال د پخوا په څیر دي.
جرګې سیستمي نه خلاص کې تي سره ګډ ورډ شول، هغه نه مونږ جرګې نشته چې کوم خاص خاص مشرون و وغښتل. هغه قومي مشرون یې صحیح او پاورفل خلق وو، دا هغه هغه د حکومت او د بل فریق په ماشه کې ساوړه کا حکومت ولا کې ساده سامان وای ته ویل چې دا تو غلطي دوکه بل فریق کې ساده سامان وای ته ویل دا قام او تفهیم سره وای دا کی صاحب خپل سره څنګه کړی یو چې څا وره کړه یو خدای چې پوښ پوښ باندې زنه دا څه خلک په شامل شي په جرګې شي چې هغه چاغه انتظامی اسور ته یې هغه نمونه زبر کو کا غلطه بیا خوددار خلک اکثر نه بشه دا څه خلک چې ورګاټ شو ورننه کو بیا هغه جرګې خرابوي چې کوم خوددار خلک تا ځتیم شرون دی د پلور نکره وخت نه بیا د خپل عزت خیال ستی چې څوک مو ته ګوتر و نه غزري بیا دا څه خبره کو چې حکومت سره بیا غلطه بیا نه مانی چې غلطه وي چې نه داز یو تای دې خلی سره نه شي او قابل خلی سره بیا چې غلطه وي ته نه داز تو یو تای دا و مانه کا بیا غډر ما سره وي او خو یې سره جرګه سیستمي نه ختم شوی دی.
د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده هم ورته نظر لري او وایي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د پولیټیکل انتظامی جرګو ځای مشران په درغلیو اخته کړل او دودیزه جرګه کمزوري کړل.
دلته زمونږ د بدخسمتۍ نه د جرګې صرف نامه چلیږي په دې اف سی آر نظام کې
جرگه نشتا د دې سیار د وجه نه چې کوم دې زمنګ مشران ډیر په افسوس سره دا وایي چې داسې په درغلو کې ککړ شو. اکثر داسې بمن کې قامی ذهن والا خلق نه خرچیږي نه دباویږي، خو ډېر داسې کمزوري خلق هم شته دي چې هغه د کوم دې د سرکار په ادارو د سرکار د حاکمانو په خوله باندې کېني پاتي، د هغې په وینا چې کوم دی خلکو له مسلې جوړوي، د هغې په وینا چې کوم دی کمزورې خبرې د رواج نه بهر کوي، یعنی خپل رواج چې کوم دی زمونږ د دغه سیار د وجې نه دا مفلوس شو.
په پښتنو کې به په دودیز ډول هغه کسان په جرګو کې اخیستل کېدل چې د روغې جوړې مهارت به یې درلودي او د ولسونو ترمنځ به یې په خپلې پوهې او تجربې سره د سولې ژغ پورته کوي او رغنده پرېکړې به یې کولی. له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای چې له جرګو څخه اوس کاروبار جوړ شوی دی.
چې په خو به کومونه غې ته بیم جرګو کې له دا اوس چې کوم شی دی نو دې ته مشارکه وای. خو په دې کې د هغه جرګې د لری لری پورې څه اثرات نشته دي. مخکې چې به کومه جرګه و نه دی به کوشش دا کوو چې هغه یو څه تلاش شي، هغه خپل تاوان کې خپل نقصان کې خو هلته خیر پیدا کړي. او وسو چې کومه جرګې جوړیږي هغه په دې بنیاد باندې جوړیږي، واغه سره په جرګې کې غستل کیږي چې هغه ډیر ماهر چې جرګه ورانه ولې شي او جرمانه غستل شي. نو خو جرګه جرګه نه ده پاتې، اوس خو یو روزګار دی، یو لیند دین دی، د خلکو د لوټلو لپاره، د خلکو د تبعیض پرستلو لپاره.
په فاټا کې د پولیټیکل انظامي تر نظارت لاندې جرګې ها وخت هم کیږي چې کله د یو فرد یا قبیلې په اړه څه ډول پریکړه کول وي او د پولیټیکل ایجنټ پر سوي پریکړه بحث کول وي. په دې جرګو کې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر یو فرد یا قبیلې د لګول سو جرمانو په اړه هم پریکړه او سپارښتنه کیږي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حاجی شاجی ګل وای چې جرګې انصاف نه ورکوي، بلکې بدامنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي.
زمونږ د قبایلو د ټولو دشمنو جر چې هغه دغه د پولیټیکلی جرګې دي. په دې نورو جنسو کې مې داسې اورېدلی دي چې د پولیټیکل کم محرران دي، هغه د جرګو والا ورته وایي چې مالا ته جرګه را کوه، زه به په هره جرګه کې تا ته 1,050,000 او 1,00,000 روپۍ چې د څومره د زیات اهم مسله وي څومره د زیات غټه خبره وي نو دومره زیاتې پیسې په کې کلرکانو ته ورکوي. بیا کلرکان هغه خلګوري چې دا جرګه شاجي ته ورکه، دا احمد شاه ته ورکه، ځکه چې هغه سره جیل شوی وي. نو هغه خو ناممکن شي انصاف، نو امید شوی انصاف، ځکه چې هغه خو به هغه اول خپلې پیسې ګټي چې کمی په جرګه اغوستلو باندې ورکړي وي. نو مین جړې هم دا غوي چې د پولیټیکلي کې مې جرګې نه سي، دا بالکل غیر جانبداره نه وي، دا بالکل هغه په ظالمانه جرګې دي او سم ټریډینګ ته جوړ کړی، کاروبار ته جوړ کړی جرګونه. نو ځکه وایم چې سیار سره خو جرګم کمزورې شوه او دا بد میم ذکر رااله او دغه اډمنستریشن انوالمنت هم پکې ځکه زیات شو چې خلک اډمنستریشن ته محتاج دي.
د قبایلی مشرانو او استادو دغه خبرې چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مخې ته کښې شو دي، نو نوموړي وویل چې شه او بد د پولیټیکل انتظامی په مشرانو یا افرادو کې وي، ځکه چې دا په دوی پورې اړه لري چې قانون په څه توګه کاروي او ټولنې ته څنګه انصاف ورکوي.
قانون خو یو ډېر پرفیکټ طریقې سره لیکل شوی، د استعمالون والا کس په لاس کې ده چې هغه څومره سنسیر دی د سیستم سره. دې ټایم اوس مشر دی، سبا مونږ سی آر پی سی راولو، بل کورس ایکسټینډ کړو، بیا وکیل شي، بیا به د خلکو وکیل نه کېلې وي چې جی وکیل چې دی کنه هغه پیسې چې چا زیاتې ورکړي او چا څه وکړه چا څه ونه کړه. سوسایټي ایز ا هول مورلی چې اپرایټ وي، مورلی کرپټ نه وي، سوسایټي ایز ا هول سنسیر وي خپل غریب سره، نو جسټس سسټم بیا اسانه پریویل کېدل. نو د پړک د یو لاس نه نوځي، د قانون انګریزي کې فرق نشته، فرق زموږ په زړونو کې دی، فرق زموږ په نیتونو کې دی.
کچم د قبالی سیمو ولس په فاټا کې وسنۍ جرګو ته خوشبینه نشکاري او وایي چې پر پولیټیکل انتظامی سربیره د وسلوالو طالبانو راتګ هم جرګې اغیزمنې کړي او د سر مشران یې ووژل. خو د دوی په وینا په عمومي ډول جرګې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل کیږي، جوړول کیږي او د خبر پر چلیږي. د قبالی سیمو یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د پولیټیکل ایجنټ د همدې نفوذ له کبله عام ولس پر جرګو باور نه لري.
جرګه سره پوسنا چې تلبنایزیشن راغلو یا اوسلات خراب فول نه دا، بلکې دا 13 کالو نه تقریبا خلک د دینه اعتماد اوچت شوې دي. په دې چې هغه جرګه به چې کم کې دي چې کله پولیټیکلی په پاور کې وا، په زور کې وا، یو تکتور سیستم ور سره نو آسم کم فیصلے داسی کے دے چھ پولیٹیکل ایجنٹ پا پو سپین کاغذ باندھے گوتے ورنہ اولا گولے او چھ کم فیصلہ بادا دے خواہوا ملک ایلڈر صاحب ہوئے چھ دابا کرے اس مینس تا کم ملک پا دا جرگا مار با نمینٹ کے دل آگا دا فریقین اختیار کے نو آبا پولیٹیکل ایجنٹ چھ کم ملک خواہ خو آگا با نمینٹ کو اور تو با ویچ صدا فیصلہ ہوگا نو دیو جنا خلقو دینا دے سور کا ہو چھ اس مین دا مونگتا انصاف نمی لڑی گی آگا پولیٹیکل سوائی آگا کی گی پولیٹیکل چھ تا چھ چھا رسائی کی گی ہم آگا فیصلہ کی گی او بل دا چھ دیتا دا اپیل ہا کم نو کچر تا با یو فیصلہ وشو جرگے والا نو اپیل حق پا جاسل ورطا یو ذل صرف اپیل با کدو اب ہم بیا اہی پولیٹیکل ایجنٹ تک آؤ چھ چا بدا فیصلہ کرے وا کم جرگے با کرے وا نو بیا با زیاد نیا زیاد داو شو چھ بلا جرگا با دیرا وستا بلا جرگا با ہم دا پولیٹیکل نمینٹ کولا نو دخو دا زان غلطی نو نوٹ کولا چھ یارا دا ما پیلا فیصلہ غلطا کرے وا دا اس پارٹی کوشی
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وای چې کولس د پولیټیکل ایجنټ لپاره کړو خوشاله یا مطمئن نوي نو د دوی پر مخ د اپیل لپاره نوري دروازې هم خلاص دي
چیک ان بیلنس تا تیر سم هغه سیستم شته چې کوم چیک ان بیلنس ولا پکار دي صرف د عوام اویرنس پکار دي ډیفینیټلی چې هغه اپیل کمپلی شي اپیل هغه خلاف ټیم کې دي شي د فیصله و درېدم شي زموږ راشه ډیره فیصله کړی دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ٹریبیونل نه سټیشن وي د پاوې باندې اور اگر بانے ویلی چیتا پر نے ایگزیکیوٹ کی گئی کمیشنر صاحب آف کورٹ نے علاوہ اگر آگل تنے ریلیف ملاو نشنو ٹریبیونل تا اپیل کولی شی اور فورم اشتا بلکل شتا سٹے کی دیشی پا دے بانے کاروائی ادھرے دیشی پا دے بانے
کچم په 2018 کال کې د هغه وخت د پاکستان مرکزی حکومت په اف سی آر کې د ځینو اصلاحاتو اعلان وکړ خو قبایلی مشران وایي چې پولیټیکل انتظامیه پر هغه عمل نه کوي او دوی تر اوسه هم د انګریز د دور جوړ شوی قانون زغمي اف سی آر او پښتانه روان خبرونه هم دومره و راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث کوو چې اف سی آر د فاټا پر اقتصادي یا معاشي حالت څه اغیز کړی دی تر بیا موږ احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
विशाल रेडियो दा।